وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر من دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرون وویل د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په روانو اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. لا بغلان څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز د لیزه حمله کړې ده. په شمال ختیځ دن کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وای د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پروند د ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په تړاو په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفي ویناوې وکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون وویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره به په راروانو اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. جان کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي زوف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییز لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. لا بغلان څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز ډلې زهم لا پیل کړی. د بغلان د امنیه کمانډانې د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن خیل چې د مرستندوی ځواکونو سره دی وسلوالی ته ورغلی، نن سهار یې ساده رډیو ته ویل جګړه کم شوې، طالبانو ته مرګ ژوبله وخت او پشا شوې. نو موږ د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبله په اړه دقیق شمیر یاد نکړو. په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله په اړه هم جزئیات ورنکړل. دا برکول سوالی دا بغلان په ختیځ کې د کندوز زینو ناامنه ولسوالۍ سره تړلې ده. د ولسوالۍ زینې برخې لاله مخ کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. اخوا په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادۍ رډیو ته وویل د جمعې د ورځې په سهار په قلایزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي. ښاغلي کریمی همدارا زیاته کړه چې تېره شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې هم شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه پیاندی. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې دی ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري. وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره تړلې. دې ډلې د ښاغلي کریمي د وروستیو څرګندونو په اړه تر دې دمه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پامیر د شلمې فرقې ویاند دام ویلي چې په بدخشان کې هم د یمګان د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره د عملیاتو پر مهال څلور تنه مخالف وسلوال وشل شوي دي. افغان چارواکي وایي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هیلیکوپټرو د کیناستو د راپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سرپل د والي ویان ذبیح‌الله امانی ازادي رډیو ته ویل سیمه ییز چارواکي او د دفاع وزارت څېړنې کوي چې معلومه کړي چې دا هیلیکوپټر په کوم هیواد پورې اړه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او نتایج به د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو ته واستول شي.
اگر واقعیت باشن و
خاغلی وزیری وایي که دا رښتیا وي چې د یو پردي هیواد هلیکوپټرې هلته راغلي وي او یا یې وسلې ویشلي، په دې اړه به له تحقیقاتو وروسته لازمه پرېکړه وشي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت له دې مخکې ویلي وو چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې تېره اونۍ د سیاد ولسوالۍ په پشت باغ سیمه کې لیدل شوي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. دن کوټس پرون د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې وویل د موافقه چې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له محدودولو سره موافقه وکړه، هغه موده اوږده کړه چې تهران اټومي وسلې د جوړولو لازمو موادو د تولید لپاره اړتیا ورته لرله او همداراز د ایران د اټومي فعالیتونو شفافیت زیات کړ. ښاغلي کوټس وویل روسیا چین شمالي کوریا او ایران په ګډون یو شمېر نور ودونه له انټرنیټ څخه د متحده ایالاتو او د متحدانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي او زیاته کړه چې خی په راتلونکي کې د کارتا دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفې څرګندونې وکړې. دوه ورځې وروسته له دې چې ښاغلي ټرمپ جیمس کومي له دندې لرې کړ، د اف بی آی سرپرست مشر اندریو مککیب د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د وینا پر مهال وویل د ټرمپ له همکارانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه د دې ادارې روان تحقیقات د خورا زیاتې پاملرنې وړ دي. له دې یوه ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ یو ویان دا تحقیقات چې د سنا له تحقیقاتو سره په یو وخت پر مخسی بی اهمیت و بل. له بلې خوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي چې حتی د امریکا د لوی څارنوالۍ د چارواکو له سپارښتنو مخکې هم ده د جیمس کومي د لرې کولو پلان درلود. ښاغلي ټرمپ پرون له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرستیال لوی څارنوال راډ روزنشتاین له سپارښتنو سره سره ده د کومي د دندې څخه د لرې کولو نیت درلود.
He made a recommendation. He's highly respected. Very good.
هغه د سپارښتنه کړې وه. هغه خورا درون ښه او ډېر هوښیار سړی دی. هم ډیموکراټانو او هم جمهوري غوښتونکو ته ګران دی. خو ما د هغه سپارښتنې ته له پام پرته پرېکړه کړې وه چې کومي به لرې کوم. دا څرګندونې ظاهرا د کومي د لرې کولو په اړه د ټرمپ د ادارې د چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره په ټکر کې دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړ پولو ډیپلوماټانو سره جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې خپله شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما په یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کالمینکین سره ولیدل. نوموړي د دوی د دوو لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي راځي سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نایلان شوې کمساري لیدنه وروسته لاغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې لیدنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره په واشنګټن کې و. روسیا او اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې وروسته لاغې په خپلو کړکیج کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه یې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې د اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړ کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګي. او د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د موصل د قدیمي ښار څنډې نیولې او د ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې څخه د موصل ښار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي. دا پرمختګ د هغه عملیاتو یوه برخه ده چې تېره اونۍ د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لوري پیل شول. موصل چې د عراق دوهم لوی ښار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کېږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کېږي، تېر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وسیعت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړي چې د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن اومې ورځې ته وغځېده. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخبر وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل سره په منلو روان کړکېچ ته د حل لاره پیدا کړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون وایي په 9 ولایتونو کې او په 1900 ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسئ. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دن کورس پرون د امریکا په سنا کې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته کړې او پر هغه څه اندېښنه وښوده چې د طالبانو پرمختګ وباله. په اړه یې احمد تکل رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دان کوټس په هغه راپور کې چې پرونې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. ښاغلی کوټس همدارز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. ښاغلی کوټس وویل افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالي مرستو متکي پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چوین د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی دی، په حقایقو باندې ولاړ دی، او له بل پلوه چوین امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده. حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې گزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نشول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وي. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشران یې ووژل شول، وضعیت په اغیزمن ډول تر ادارې لاندې ساتلی او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ناټو عمومي منشي له خپل متحدینو سره افغانستان ته د دې تړون د ځواکونو د ډیرېدو پر څرنګوالي د خبرو لپاره جرمني ته تللی. ناټو له وړاندې په افغانستان کې د روزنیز ماموریت او په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د ډیرېدو پر احتمال ارزونې پیل کړي. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته به په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې پرېکړه وشي. جزئیات فریبا ظاهر دراوړي.
د ناتو عمومي منشي د بریتانیا تر سفر وروسته جرمني ته تللی دی. یان ستولتنبرګ په برلین کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ډیرېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړې. ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل:
We are currently reviewing our training mission in Afghanistan and we will take
دوی موږ اوس مهال په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت په ارزونه بوخت یو. تر راتلونکو څو نیو پورې به د دې ماموریت د راتلونکو او زموږ د ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړو.
Troop numbers within weeks.
بلخوا د جرمني صدر اعظم ویل چې هیواد د افغانستان په شمال کې د ناتو روزنیز ماموریت پر مخ وړلو ته دوام ورکوي، خو د انګلا مرکل په خبره په پام کې نه لري چې په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر ډیر کړي. دا
وایي
موږ له هم د ناتو د شاوخوا شلو غړو هیوادونو چې په افغانستان کې فعال دي همکاري همغږي کوو. زه پریکړو ته انتظار باسم او فکر نه کوم چې موږ به په هغه ځای کې د وړتیاو د پراخولو په سر کې اوسو. تر دې وړاندې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو پر موضوع غور کوي. د دغه وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د ناتو د سرمنشي تر لیدو وروسته ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان د ماموریت د اړتیاو سره سم عمل وکړي. ټاکل شوی افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه په بروکسل کې د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې پریکړه وسی. دا غونډه د می پر 15 نیټه یعنی تر راتلونکو دوه اونیو پورې په بروکسل کې پیلېږي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده رادیو ناوړی. د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه لار کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دې لارې په اوږدو کې ځایي خلک بیا له جګړې تنګ دي. په دې اړه به د اجمل اریان رپورټ واورو.
د کندز تخر د لارې په اوږدو کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دغې لارې په اوږدو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله دوی ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار اړوند د باغ میري د سیمې درې تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې روانې جګړې له کبله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او اوس مهال د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي.
بچیان هم په کورونو کې قمل پراته دي، د خوراک ډوډۍ نشته، د ډر له لاسه بیرون اوبو ته نسو وتلی چې اوبه راواخلو چې مونږ هغه اوبه وچکو، نو له کور نه بیرون نسو راوتلی. نو
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی بیا وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیهي عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي ځکه چې وسلوالو طالبانو پر سړک ماینونه خښ کړي، همدارنګه د خلکو له کورونو څخه پر دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. زموږ پوځي عملیات د کندستخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړو. د کندستخار لویې لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او تر څنګ په سیمه کې خلکو ته هم د آرامه ژوند زمینه برابره کړي. خو په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلی شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي له ولسمشر نه غواړي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره یو وړ او مناسب کس ور وپیژني. اخوا د جمهور ریاست چارواکو ویلي دي چې په دې اړه سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مسلح کس ته رئیس په توګه ورمعرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې عالي شورا سره سلا مشورې هم په کار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې عالي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواوو ته د منلو وړ وي، خیرخواه وي او د زړه لغواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا سره په مشوره او وټاکي د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ سو. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې عالي شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي چې د سولې عالي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغې شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل سي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهوري ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې برخه نه وي اخیستې. د دغه کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخاور وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل په زغم او منلو سره روان کړکېچ ته د حل لاره پیدا کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې د قومي سیاسي او مذهبي نفاق هڅې کوي، خو هیڅکله به دې شمرمان ته ونه رسیږي. کریم خلیلي دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند لخوا په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال محمد عزیز پردیس دې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پخواني حکومت چارواکي اندېښمن کړي دي. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د وحدت اسلامي ګوند لوري په رابلل شوې غونډه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ښاغلي خلیلي په خبره افغانان یوازې په ملي یووالي او د یو بل په منلو روانې کشالې ته د حل لار موندلی شي او په کار ده چې مطرح سیاسي څېرې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
دښمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند.
دوی دښمنان په کمین کې دي چې څنګه د افغانستان د خلکو وحدت او نږدېوالی له منځه یوسي. هغه ورځ چې د افغانستان د خلکو یووالی له قومي، سیاسي، مذهبي اړخه له منځه ولاړ شي، هغه ورځ به د دښمنانو د بریا او زموږ د ماتې ورځ وي. جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي هم دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند کړی او اوس هم باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غونډې بل ویناوال و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې افغان ملت له خورا سخت او نازک حالت څخه تیریږي، خو باید له زغم څخه کار واخلي. افغان مشران تل په خپلو خبرو کې خلک ملي یووالي او یو ځای کېدو ته رابللي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان روان امنیتي او سیاسي حالت ته په کتو باید دغه هیواد د ښې او هوسا راتلونکي لپاره ټولې سیاسي ډلې په یو ټغر سره راټولې شي. خو د یووالي دغه نارې د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت له انتقادونو سره مل دي. د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزی پر حکومت له دې کابل انتقاد وکړ چې ګواکې د روان کړکېچ د مدیریت توان نه لري. د ښاغلي داودزی په خبره په قومونو د حکومتي پوستونو ویش په خپل ملي یووالي ته زیان رسولی دی.
آیا په اساس حزبي او قومي تقسیم نه
دوی؟ آیا زمونږ امنیتي بنسټونه په قومي او حزبي ډول ونه ویشل؟ امنیتي بنسټونه چې مسلکي دي او خپل مقررات لري، خو په تیرو دوو کلونو کې سیاسي کړل.
قومي تقسیم شو که اونم خطوط کسری را دوباره تازه ساختند.
خود افغان حکومت اجرایی ریاست بیا نه مانی چې ګوا کې امنیتي بنسټونه دي په قومونو او ګوندونو ویشل شوی وي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل وایي د ملي والی حکومت له ټولو قومونو څخه جوړ دی او په کار ده چې ټولې د کارونو د لا موثریت لپاره ملا تړ وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په نهه ولایتونو او یو سلو نهه څلوېښت ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چېرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دی او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ شي ملي اردو بیا هلته پوځي عملیات کوي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون په یو راپور کې راغلی دی چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابی وایي
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په نهه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي او د پولیسو د وظایفو د ترسره کېدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې نهه ولایتونو او یو سلو شپږ څلوېښت ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کېدو ته اړتیا نشته او کابل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنش وایي
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در بعض ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 370 ولسوالی داری. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغو ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې ویل شوي چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولوالجي په دې اړه وایي
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب بسیار زیاد
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنی پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات یې ورته ورکړل. زغروال وسایط، درنې وسلې او حتی ټانکونه یې ورته ورکړل. له همغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پر مخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي
در گذشته به صورت جدی و همجانبهش در مورد تجهیزات نیروهای پولیس توجه صورت نگرفت، چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدي او ټول اړخیزه توګه پاملرنه نه وشوي. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په یوې لویه جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هره ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغروال وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د ښارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه راه که می پلان 4 ساله
مونگ دلاری پی وی نقشی کار کوچ د کورونی چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي او په هغه کې زیات تمرکز په همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت تستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شي او تمه ده چې مونږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 313 بریدونه کړی دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه دوام لري او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
دوستانو، زموږ غلازاده راډیو ناوړی اوس هم د دې خصات ورسته خبري ریپورت د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورت شو اندښنو د لری کولو په هدف د ډیموکراسي په اړه په خپل ژمنو ټینګار کړی. د دې ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان رسپانې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوی اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان رسپانی یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکی حکومت د چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د رسپانی په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي، کنه له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو صدراعظمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړي دي. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه هیواد د ملکي حکومت د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه هیواد اداره کړی دی.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په روانو 13 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډله ییزه حمله کړې. په شمال ختیځون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفي ویناوې وکړي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پاڼه د ولولې وسم راځو. ونیس پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ښه راغلاست. د ځوان فکر خبرونه ته چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده، په دې خبرونه کې موږ د کوچي توکم د ستونزو په اړه سره خبرې کوو او په شمالي ولایتونو کې خاص کر په بلخ ولایت کې له مختلفو سیمو څخه دلته د کوچیانو مشران راټول شوي دي او سره خبرې کوو چې کومې ستونزې دي، دولت څه کارونه ته سره کړی او دوی څومره توانایي لري خپل د ستونزو حل کړي. زما سره قدرمن میلمانه هر یو د بلخ د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی، شمال کې د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق، همدارنګه د کوچیانو بل مشر استازی په بلخ ولایت کې محمد اقبال سیرت او ترڅنګ بل مشر دلته موجود دی محمد حسین قاضی زاده. چې پیل بله ښاغلی عبیدی صاحب څخه وکړو چې په بلخ ولایت کې دلته دولتي چارواکی دی د کوچیانو په راس کې قرار لري، دوی ته به ستونزې معلومه وي او دا به هم ترې وپوښتو چې دولت د دوی سره څومره مرسته کړې. په سر کې عبیدی صاحب که د ستونزې یو ریلیست کړو چې کومې ستونزې دي، همدا ستونزې څه دي او تر دمه به وروسته بیا خبرې وکړو چې دولت څومره مرسته یې ورته کړې.
کوچیان خو واقعیتا په بلخ ولایت کې ستونزې لري او د ستونزو سره مخ دي. تعلیم بحث کړو، د معیشت، د ژوند، د ځمکو، د دې بخ کې څو کوچان دي ستونزې لري او موږ د سینه چې یو دغه ستونزې لرو په اړه کې خو بیا ترڅنګ دغه کارونه ورته سوي دي. کوچان د فرض مثال د شارک لباج مکاتب نو کوچان ستونزې هم لري او ورته کارونه هم سوي دي.
تر ټولو د ستونزې د دولتي چارواکو پاند د کوچان لپاره ساده تاسو د دې استاد په دولت کې
غټه ستونزې یاد شي هم د ستونزې د کوچان د چې د اوسو سره لاسو غریوان دی هغه د کوچان مال چرونه دي دا و څر ځایونه دي چې اوس غصب شوی دي، یعنی تقریبا په سولو کې 95 یعنی بیخي داسې وایي چې نشته. هم دا هم د غلري امکان لري په ټول ولسوالۍ کې د کوچیانو ملچرونه غصب دي، زورواک کرلې دي یا فرض مثال دغه کړي د اړولې دي، هغوی به نشان کرلې دي، هغوی به کښتونه کرل سوي دي. نو د کوچیانو لو عمده ستونزه دغه ده. بل بیا کوچیان چې باید دغه ورته اوسې رسېدګي د کوچیانو دې مشکل ته چې هغه سوي هم ده تقریبا سوي ده. نو موږ دا امید لرو چې په دې وخت کې د کوچیانو لپاره چې غټه لاسته راوړنه سوي ده هغه د کوچیانو لپاره یو شارک دی چې تاسو مخکې خبر جریبه دی نو دا هم کوچان دپاره سہولت او لاسته راوړنه ده. بل د کوچان دپاره دا سہولت سو بل د کوچانو عمده ستونزه په تعلیم او دغه کې ده، تربیه کې ده چې هغه ښوونه روزنه ده. کوچان کافی مکتبونه نه لري. او بل ستونزه چې کوچان ورسره مخ دي هغه د اوبو څښاک دی، د څښاک اوبه دي چې پاکې اوبه دي هغه نه لري. په ټول دغه کې ولایت کې دا اوس موږ کوچان چې استفاده کوي د سم اوبو نه کوي. فر مثال هغه ځای کې چې کوچي اوسېږي په هغه ځای کې څانان یا به دغه لور کې نتیجه نه ورکوي. او دولت ورته دومره دغه نه ده کړې توجه چې هلته کویان ورته صحیح ووایي او د هغونه استفاده وکړي. خو بیا هم څه نا څه کار سوی چې هغه کافي نه دي. او په ټولو ولسوالیو کې مونږ دویمه ستونزه دا ده. نور نو د کوچان لپاره چې باید کار وسي مونږ دا پیشنهاد هم کړی او دا هم ورته ویلي هم دي دولت ته چې مونږ باید یو پاهیز د یو پل په منځ کې د دولت او د خلکو د کوچانو یو دا هم ورته ویلي چې کوچانو باید لنډمهاله کورسونه جوړ شي. د کوچانو لپاره باید سیمینارونه ونیول شي د کوچانو د سرخیرانو په خاطر چې باید خپل په دغه کې یعنی دغه ورته وي چې آګاهي عامه ورته وایي یا څه شی داسې دوی پوه شي دې باندې چې دا زموږ مشکلات څه شی دي. او دوی دا درک کړي دا ووایي د ځان سره چې مونږ والا په دغه شي کې مونږ مشکل لرو. فرض مثال یو مشکل مونږ ته وایي چې کوچان که مشکل لري فرض مثال د صحت بخش کې مونږ یو لر منطقه چې په هغه ته زاري وایو یا فرض مثال یو بله منطقه ته په نخه کوم چې هغه دغه ده صدمیش دی چې د دې ځای نه فرض مثال که د کوچانو یو سیاسره که مریضوي اولاد بند یا هر دغه چې څو هغه دغه پورې رارسوي بازار پورې ډېر وخت تېرېږي هغه شاید دا دغه سره د امکان چې لاره کې تلف شي. مونږ دا غوښتنه کړې چې باید د کوچانو لپاره هلته کلینیکونه جوړ شي په هغه نږدې منطقو کې چې دوی ورته دغه وکړي رسیدګي وکړي. دا د کوچانو عمده ستونزې دي. خو ډېرې ستونزې کوچان لري یعنې که داسې درته وایي په ټولو کې د کوچانو یوه ستونزه هم اوسه پورې په دغه څوارلس کاله د همدغه حکومت نه ده حل شوې، بنیادي نه ده حل شوې.
کورودان اریخ صاحب تاسو په شمازو کې یوازې د بلخ ولایت د کوچانو استازیتوب نه کوئ، د نهو ولایتونو استازي تاسو سره راغونډې په یوه شورا کې اول د شورا په اړه معلومات راکړئ او وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې په نورو ولایتونو کې کوچان د ورته ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې ستونزو ته بلخ ولایت کوچان رئیس اشاره وکړه نو د دغه ستونزو د حل په خاطر باندې شمال کوچانو فکر وکړي چې دې ته باید یو د حل معقوله لاره یو داسې یو طریقه ورته جوړ کړو چې دا ستونزې مونږ خپله تعقیب کړای شو او په منظم شکل یې نظام ته ورسو، محلي اداراتو ته، مرکزي نظام ته. نو مخکې د شورا سوال چې تاسو وکړئ مونږ په دغه هدف باندې د شورا په جوړولو باندې فکر وکړي چې بالاخره ایجاد شو چې مونږ به د شمال د کوچانو په سطحه د یوه ادرس څخه د شمال په پنځو ولایتو کې لکه سمنګان، بلخ، جوزجان، سرف الفاریاب کې به د دې کوچانو ستونزې راغونډوو او محلي ادارات سره به خبرې کوو، مرکزي ادارات سره به خبرې باندې کوو او په مملکت په سطحه به بیا د کوچانو چې کوم پروګرامونه دي د هغوی د دوی دپاره به د هغوی څخه خپل ونډه او سهم اخلو. نو په دې خاطر باندې دا شورا ډېره اړینه وه چې باید جوړه سوې وه چې الحمدلله جوړه سوه. اوس په ابتدایي مراحلو کې یو شورا لکه څنګه چې مخکې درته وویل د پنځو ولایتو په سطحه به کار کوي او د دې هغه اداري پلاوی هم د پنځو ولایتو څخه انتخاب شوی دی چې هغه مسئولیت زما سره دی. د بلخ ولایت څخه یو مرستیال د فاریاب ولایت څخه لري دغه شورا، بل مرستیال د سمنګان ولایت څخه لري او د دې شورا هغه منشي د سرپل ولایت څخه انتخاب شوی دی او مالی مسئول د جوزجان ولایت لخوا انتخاب شوی دی چې د شمال ټولو کوچانو په توافق او موافقه باندې دا خلک تعین شوي. په د دې په اړه کې به اجرایي شورا لرو چې هغه به ستونزې راټولوي، هغه به فیصلې کوي او تطبیق په اړه به اداري پلاوی کار کوي چې هغه ستونزې لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د ژوند په ټولو اړخونو کې ټول افغانان مشکل لري، خصوصا کوچان ځکه مشکل لري چې د کوچانو هغه د ژوند ځانګړتیاوې باعث دي د سیمو د جدي مشکلات لا ډېرې لکه په داسې سیمو کې اوسېږي چې هغه د هغه د ژوندانه لپاره چې کوم امکانات دي هغوی څخه لري دي. په غرنیو سیمو کې دوی ژوند کوي، په حال د حرکت کې دي. نو په دې اساس باندې کوچان تر ډېرو خلکو تر نور ولس ډېر متضرر دي د ژوندانه په ټولو اړخونو کې او ژر متضرر کېدلی شي. نو په دغه اساس باندې شورا به د دغه کوچانو د حقوقو د اعادې په هکله باندې کار کوي، د قومونو د یووالي او د امنیت او د صلح او په دې ټولو مسایلو کې به موږ خپل په بخش کې کار کوو تر کوم ځای چې وتوانېږو. خو اساسي خبره دا ده چې موږ به د شمال د کوچانو د حقوقو څخه دفاع کوو او د دوی د ستونزو د حل په خاطر به کار کوو.
لارق صاحب محترم څخه مننه. رابه شو ښاغلي اقبال ته. په بلخ ولایت کې تیر کال کې ستونزه دا وه چې واورې به راوورېدې او مالونه میږې او همداسې نور حیوانات به د کوچیانو په هغه سیمو کې چې لرې پرتې سیمې به تلف شولې. په تیر کال کې هم دا ستونزه موجوده وه. نورو کلونو کې به هم به ورته ستونزې موجودې وي، خو د حل په برخه کې د کوچیانو اساسي غوښتنه له حکومت څخه څه ده؟ تاسو د کوچیانو د استازي په توګه نظر مو څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچیان خو که څه هم ډېرې ستونزې لري په دې ولایت کې، خو تیر کال د کوچیان لپاره واقعا یعنی داسې او کالو چې د دوی ډېر حیوانات تلف شول، ډېر مالونه یې په تلف ورسېدل. نو سږکلی کال چې د ورخ له دغه نه کالو کوچیانو ته ډېر خوشبینه دي چې کال به ښه کال وي، او هغه ستونزې چې دوی د مالو د څړځایونو په اړه درلودلې هغه ستونزې ته ډېره پورې به حل سي. او دا چې د مالو د تلف په هکله باندې راځو، دا چې دولت به دوی ته داسې یو ځایونه جوړ کړي لکه قوتنونه باید جوړ کړي، لکه داسې قوتنونه ورته جوړ کړي چې هغه په ژمي کې که چیرې یو د قوتن ځوي او بل دوی ته د خوراکي په هکله باندې څه ورکړي، یعنې داسې لکه کنجاړې دي یا وربش دی او جواری دی او ځینې نورې دانې دي، دغه دانې ورته برابرې کړي په کومه هغه ورځو کې چې ورښتونه وي واورې وي. دا د واورې مسله یو ورځ دوه ورځې نه دي، په غرونو کې کېدای شي په میاشتو باندې داسې سمیسته دي چې هلته مال بیرون نه سي وتلی. نو دوی ته چې غلې دانې برابرې سي او د بیده ورته برابرې سي او نور واښه ورته برابر سي او ځایونه ورته وپوښل سي د دوی قوتنونه، چې کوم ورځو کې ورښتونه واورې وي نور ستونزې وي مال نه سوی وتلی، نو هلته به دننه په قوتنو کې د دوی د مالونه تر څو چې هوا سمیږي نو هلته به دننه وي، نو کله چې هوا بیا سمه سره وي او بیرون ګرځي. دغه ستونزه ده د کوچیانو چې باید دولت ورته دې ته جدي پاملرنه وکړي چې د دوی د مالو د تلف مخنیوی وسي په دې باندې.
اکثره پلر پرتو سیمو کې د اوبو د څښاک لپاره د کندو څخه استفاده کیږي. د کوچیانو لپاره هم د کندې موجودې، دوی خپله جوړې کړي او که له بل طریقه له اوبو استفاده کوي. ستونزه څومره غټه ده او د حل په برخه کې وړاندیز غوښتنې نور مسایل کله لري مطرح کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، کوچیان خپل د ضرورت اوبه د همدغه کندو څخه لاسته راوړي، او بل گزینه یا بل لار بغیر له دې څخه چې دوی د دغه کندو څخه استفاده وکړي نه لري. ځکه غرنۍ سیمې کې کوچان ژوند کوي او په کومو ځایو کې چې د باران اوبه سره راجمع کېدونکي دي، دوی هلته یوه کنده ورته باسي، او دا کنده هر کوچۍ باسلی هم نسی، د هغو توانایي هم کمه ده د دې په جوړېدو کې. خو په هر صورت خپل مشکل چون د اوبو څخه په ژوند کې هیڅ علاج نشته، دوی په یو ترتیب نه په یو ترتیب د دغه اوبو د راجمع کولو لپاره خپل کوشش کوي چې هغه په یو ځای کې راجمع سي او بیا په ژوند کې د دې څخه کار واخلي. د دې د جوړېدو امکانات د دوی سره نشته. که دولت دا همکاري وکړي چې د دې کندو په جوړېدو کې په یو اساسي شکل باندې په داسې طریقه باندې چې د هغې د صحیح برخه هم په نظر کې نیول سوي جوړې سي، او دا به د دوی د مشکل په کمېدو کې یو څه کومک وکړي. او دولت په دغه حیثه کې قطعا توجه نه ده کړې، نورې برخې کې هم توجه نه ده کړې، خو د اوبو په حیثه کې چې ډېر اساسي رول لري په ژوند کې هېڅ توجه نه ده سوې. او تر اوسه موږ داسې یو شی نه دی لیدلی یا د دولت لخوا څخه یا د خیریه موسسو لخوا څخه چې دوی راغلي میدان ته او د کوچیانو د دغه برخې د اورولو په خاطر یې لاس نیولې د کوچیانو سره او د دوی د مشکل د کمولو دپاره کومک کړی.
قاضیزاده صاحب مننه له تاسو څخه. بیا به هم راشو عبیدي صاحب ته. عبیدي صاحب، تاسو په دولت کې استازی د کوچیانو، ولې دولت تر دمه پاملرنه نه ده کړې؟ ستونزه په څه کې وینئ؟ نورو برخو کې نورو ریاستونو کې پرمختیا شوی، انکشافونه ترسره شوي دي، پیسې په لکونو ډالر راغلي دي، مصرف شوي دي. بلخ د پرمختیا الګو بلل کیږي په شمازو کې، خو ولې د کوچیانو مدیریت ته دومره بې پامي زښته سیاته ده؟
د کوچیانو ریاست ته په بلخ ولایت کې خو موږ دلته نمایندګي د بلخ ولایت کوو، او په دولتي د چوکاټ کې موږ د بلخ ولایت مسؤلیت لرو چې باید سیمونه خبر واخلو او دغه راپور دولت ته ورکړو. نو په دغه چوکاټ کې دولت اصلا توجه نه ده کړی. واقعا ما مخکې درته ویل چې مونږ داسې نه ده چې دا غوښتنه مو یو وار کړې دوه واره په تحریري شکل په شفاهي شکل ورته ورغلي یو مسؤولین راغلي دي کتلي دي ستونزې کتلي د ریاستو سره ناست یو. خو هغوی مونږ ته وایي چې فرض مثال مونږ ته مثال درکړو چې انکشاف بهات مونږ ورځو ورته وایي چې هلکه یا رئیس صاحب یا فرض مثال څوک راغلی مونږ سره کار وکړه که نه دې بخش کې د کوچانو مونږ ته څه ووهه. هغوی راته وایي چې نه د کوچانو لپاره مونږ مستقله بودیجه نه لرو دې نامه باندې.
عبیدي صاحب د بلخ مالی اداره څومره مرسته سره کړې؟ په تیرو 14 کلونو کې دا قرض شاید یم چې کوچان ډېر په ستونزو کې وو او دوی تل دغه ستونزه شریکوله. له موږ سره چې د بلخ محلي اداره چارواکي دوه ګونی چلند کوي، د مور مری چلند ورسره کېږي او ستونزه نه ده حل شوې، کومک نه ورسره کوي. اوس مو د همغږي څنګه ده؟ ډېر اوس هم هغه دوه ګونی دی که تغییر پکې راغلی او تغییر پکې ترسره شوی دی؟
د محلي اداراتو سره مونږ فضل خدای ښه روابط لرو او ښه همغږي مو سره لرو، خو بعض شیان دي چې کړي دي مونږ سره محلي ادارې مونږ سره کړي. فرض مثال مونږ کو یو د بیلګې په توګه وایو د کوچیانو د شارک مسله ده چې په دې کې محلي ادارې مونږ سره مستقیم دخیله وه او مونږ سره مستقیم کار کوو. یعنی دا نه سو ویلی چې محلي ادارات مونږ سره کار نه ده کړی یا فرض مثال مونږ سره همغږي نه ده کړی. یو هغه اختصاصي موضوعګانې لکه فرض مثال د پیسو دغه مسله، فرض مثال د اوبو ستونزه، یا فرض مثال دسې ستونزې د معرف ستونزې. یعنی دا خو د محلي ادارې په دغه کې هم نه ده. فرض مثال چې وایي، فرض مثال زه دغه ته وایم رئیس د انکشاف جهات ته، زه ورته وایم چې د کوچانو ته باید مونږ په صدمیش کې 15 څا ووهو، 15 کویان وو. هغه ورځ مونږ سره باس کړی په دغه کې ولایت کې. بیا د ماته ویل چې په دغه نوم باندې د کوچانو په خاطر باندې مونږ تخصیص نه لرو. تاسې دغه
ځای نه یو ډول د نه همکارۍ انګیزه
نه ده؟ بالکل ده. اوس زه سره سم دی ته. بیا ما ورته ویل چې دا خو عام خلک دي، ته خو عام خلکو ته کار کوي کنه، تو عام خلکو ته شوراګان ته کار کوي، دي کې باید مونږ هم دغه مستفید شو. بیا هغه دا دغه راته نیولی و دلیل دی راته ویل، فرد دی مثال دی کنه، د بیلګې په توګه. بیا راته ویل چې په دغه نامه باندې مونږ بودیجه نه لرو، د کوچي په نامه باندې چې مونږ ورته چاله کده کوچي
کوچي افغان نه دی، کوچي طبیعت نه لري، کوچي تذکره نه لري. ولې
اوس ما دغه ورته ویل، ما کوچان هم دغه ملک طبیعت ته ورته همدغه ځای باید ته خدمات ټول دی یو سانډه کې. بیا راته ویل چې دا خو داسې سوی پر سر دغه هم کار، خو هغه څه چې لازمه ده، هغه څه چې لازمه ده. هیڅ فرض مثال د زراعت ریاست، د زراعت ریاست مالداری او زراعت د غو سره، فرض مثال د حوادث ریاست موږ سره هیڅ کومک نه کړی. قطې موږ مال تلف سودام وکړل، ورته عریضې وړاندې سولې، ورته ولا دین هم باندې موږ دغه نه لرو تخصیص. ما غږم چې په دغه مجلس د ادارې کې مې دا وویل، مکتوب مې ورکړ رسمي پر سر دغه هم، پر سر دغه هم هغوی وایي چې نه په دین هم باندې موږ نه لرو. دا صحیح ده، دا صحیح ده چې دا دغه یې کړی ده. فرض مثال بعض ریاستو موږ سره دا دوه ګونی دغه کړی ده چلند، دا خو وایو دا خو دغه کې زه ورته وایم مخامخ موږ ورسره ناست یو. دا یې کړی ده چې باید هغه سی وو نور ته کړی وای، موږ ته باید کړی وای. اصلا په ټوله کې، بس په ټوله کې دولت په پراس کې دولت اوس بیا داسې دغه سوی ده، انګیزه سوی ده د کوچیانو دپاره باید کار وسي. دا اوس دغه چې دی رئیس جمهور اشرف غنی دا خو په ټوله کې نه دی، په ټوله کې اصلا دولت سمه برنامه د کوچیانو دپاره نه لري قطعی. بله ستونزه دا ده د کوچیانو په خاطر باندې چې باید ستونزې ورته حل شي. کوچیان یوازینی د دغه نه ولایت کې مونږ یو نماینده هم لرو د کوچیانو، یوازینی غټه ستونزه دا ده. فرض مثال زه درته مثال درکوم، په لوګر کې فرض مثال مونږ تاسو یو ډېر ښه ولایت هم ده او ټول خلک پیژني هم. په هغه ځای کې هغه وکیل لري، هغه مستقیم ورسره په ارتباط کې ده، مستقیم په ارتباط کې وکیل ورځي وزیر ته کینی ورته وایي کاکا مالا
وکیل تاسو انتصابي غواړی یا انتخابي؟
نه، مونږ انتخابي وکیل غواړو، هم انتصابي غواړو. زمونږ نه دي، زمونږ په دې ولایت کې په درې دورو کې، په دوه دورو کې چې ختم شوې دا اوس د پارلمان وهم کال کې اتم کال روان ده غیر قانوني.
خو انتخابي کې خو باید کوچان رای ورکړي، د انتخاب په اساس باید هغه شي. د دې په خاطر نو ستونزه درلوده چې اساس زیاته کم دي، خو که انتصابي ډول غواړي هغه به ځانګړې مسله ده.
انتخابي ډول خو مونږ دوه دورې خپل اساس درلوده، موږ سره جبر وسو، موږ سره جفا وسو. واقعیت کې د دې یو دلته نه، د هرې خوانه را سره وسو. مونږ ګوره د یو ځانګړې ولایت نه څلور وکیل دي
په ټوله افغانستان کې. په دې موضوع باندې سره خبرې وکړو، تاسو ښه مننه. بارې صاحب محترم، کوچانو په واقعیت یو ستونزه هم دبل کې چې دوی اساس نه لري. هندوان دي، مثلا په مشرانو جرګه کې دوی استازی لري او وایي کی چې له بل څخه د کوچیانو یو استازی هم هلته موجوده ده. خو دا چې دولت ورسره همکاري نه ده کړې تر دمه نه ده تمویل د ستونزې حل کړې. یو مسله بل د مؤسسې خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو مرستې نسبت هغه نورو تو کمون ته چې د بلخ یا نور شمالي ولایتونو سره کېږي دوی هم د دولت تر څنګ د کوچیانو سره دوه ګونه چلند کوي عمل پڅ کېږي.
د دې د مخ چې دغه دواړو سوالو ته جواب ویلي یو عرض کوم مخکنی رئیس صاحب ده قاضی زید صاحب دوستانو د خبرو په اساس که چېرې د کوچیانو ستونزو ته په دې دیارلس څوارلس کلو کې دولت توجه کړې وای دې ته ضرورت نه و چې موږ شوراګانې جوړې کړو د خلک په تکلیف کړو. کله چې شوراګانې جوړو کله چې منډې وهو د دې معنا دا ده چې کوچیانو ته توجه نه ده شوې په هېڅ بخش کې توجه نه ده شوې. موږ په کراتو باندې د ژوندانه د ټولو بخشو د ستونزو د حل په خاطر باندې مشخص پروپوزلونه ورکړي دي نظام ته مؤسساتو ته دولتي اداراتو ته د صحي څخه رانیولې د تعلیمي وخت ټولو بخشو کې هم توجه نه ده شوې. دا افسر موضوع ده ټول نو دا شورا مو ځکه جوړه کړه چې دا یو حاله د فشار وګرځو په دولت باندې او دا په فشار باندې ګرځو. لکه څنګه چې تاسو وویل په دې کې شک نشته چې په شمال کې د کوچیانو دا دوه دورې په ولسي جرګه کې البته استازی د شمال نه لانړي. دلایل یې دا دي چې د قانون اساسي د درې اتیامې مادې فکر کوم چې غلطه نه کوم د دغه مادې خلاف د کوچیانو د ټول مملکت فساد د کوچیانو انتخاباتي حوزه په داسې شکل جوړه نه شوه چې د هر سمت د خپل استازي د تعین یا د استازي د معرفي کولو هغه سهولتونه ورته جوړ. د اساسي قانون درې اتیامې ماده فکر کوم دغسې حکم کوي چې د انتخاباتي نظام باید داسې جوړ شي چې هر منطقې خلکو ته د خپل استازي د انتخاب ښه زمینه مساعد شي. دوی په مخکیني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه ټاکلې وه چې کوم کوچی کاندید چې ځان کاندید په ټول افغانستان کې باید رایه واخلي. لکه ریاست جمهوریت ته کاندید دا په هیڅ ملک کې دا رقم نشته. په دغه اساس باندې د شمال ځکه استازي معرفي نه کړای سو چې دلته نظام و نسبتا په تیرو انتخاباتو کې اوس بل لور نام نه سوي. دلته صحیح انتخابات کېدل په نورو سمتو کې خلکو صندوقونه ډکول ځکه هلته امنیت نه و. هلته کورونه خلکو صندوقونه خلکو کورو ته وړه درایګري په ورځ باندې هلته ډکول او دلته خلکو فزیکي رایه ورکول. نو دا واخو بیا نه سره مقایسه کېدلی. دا لامل شو چې دوه واره د کوچیانو شمال کوچیانو استازی معرفي نه کړای سو. شورا په دې اکله باندې لومړنی اقدام ځکه کړی دی چې د اوس د شورا د جوړېدو سره سم اصلاحات انتخاباتي اصلاحات روان دي. نو په دغه اساس باندې شورا منظم کار کړی دقیق کار کړی دی او لاسته راوړنه هم انشاءالله لري. هغه لاسته راوړنه دا ده چې موږ غواړو چې د کوچیانو لپاره افغانستان په حفظو باندې بدل شي چې دا هم د شورا لخوا رسما د ریاست جمهوری څخه نیولې انتخاباتي اداره ټول اداراتو ته رسما مکتوبونه لیږلي دي او تللي وبسي رئیس د انتخاباتو سره غونډې کړي دي په دې مسایلو باندې د ټولو بخشو سره. اوس وعده را سره شوې ده چې ټول افغانستان به کوچیانو لپاره وه هر ځای ته نیسي چې په هغه کې به شمال غرب شمال شرق غرب هرات زون قندهار پکتیا خوست کابل چې مرکز دی او شرق وحوزی به د هر حوزې نه به بیا یو سړی خامخا راځي. کله چې استازی راغی په هغه وخت کې به بیا د کوچیانو مشکل هغه استازی رسوي څه توجه به هم ورته وسي. دا د شورا لاسته راوړنه دا د ولسي جرګې لپاره ده. البته پاتې شو د سنا په حساب باندې سنا په ټول افغانستان کې اساسي قانون کې کوچیانو ته فرض دوه نفر سهم ورکول شوي. په داسې حال کې چې د مملکت فساد که چیرې محاسبه وکړو کوچیانو لپاره هم په سنا کې کم سهم ورکول شوی هم په ولسي جرګه کې کوچیان د 5 میلیون په شاوخوا باندې اټکل کېږي په افغانستان کې که 3 میلیونه وي نو که چیرې حساب ورته وکړو 2.5 سوه ولسي جرګې کې غړي لرو موږ ته تقریبا 10-12 نفر رسېږي کوچیان د مملکت په سطحه باندې. دا خو به هغه کړنه ده چې موږ په راتلونکي کې به خامخا د نظام سره د مملکت په سطحه د کوچیانو خبره کوو. خو بله موضوع ده خو د اوس لپاره مو همداسې یو پلان نیولی دی. پاتې شو د مؤسساتو په باره کې مؤسساتو خو خبره دا ده چې مؤسسات چې که توجه کوي یا نه کوي دا په محلي اداراتو پورې ډېره مربوطه ده ځکه چې محلي ادارات که څوک یو مؤسسې ته یو درخواست وړاندې کوي چې زه په دغه بخش کې مشکل لرم یا یو منطقه یا یو سیمه هغه اړوند ادارات لکه مخکې چې رئیس صاحب د انکشاف دیات و بعضې ادارات ته اشاره وکړه هغوی په دې کې ځکه رول لري چې هغوی
د دغه مؤسساتو په تشویق ډېر رول لوبولی شي چې په دغه ساحه کې تاسو باید کار وکړي. متاسفانه دا کار نشته ده، نه تنها په بلخ کې، په دې پنځه ولایتو کې لکه څنګه چې لازم و دا دوی مؤسسات توجه نه ده کړې. خو په هر صورت باندې موږ د شورا ایجاد په همدې هدف دی چې موږ باید د مؤسسات سره هم خبرې وکړو، بین المللي مؤسسات هم دې ته قانع کړو، ځکه د کوچانو رشت د افغانستان رشت بولو موږ. یعنی کوچان که چېرې رشت وکړي، د کوچانو مالداري رشت وکړي، دا مملکت کې دا فعلا دا چې په راتلونکي کې به معدنیات راوځي، نور سکتورونه به فعالېږي، خو بېله موضوع ده. خو فعلا موږ ډېره فیصدي د اقتصاد د مملکت په دې دوو سکتورو باندې ولاړه ده، چې هغه زراعت او مالداري. او مالداري تقریبا 80% مربوط کوچانو ده. نو کله چې موږ د کوچانو د رشت، د کوچانو د مالداري، دوی رشت، د کوچانو د ژوندانه د ښه والي په هکله باندې خبرې کوو، په دې د دې یو 50% ګټه که کوچۍ ویني، 50% ګټه د اقتصاد ویني، ملي اقتصاد. اوس زه یو مثال درکوم، که چیرې د کوچانو مالداري نه وي، اوس موږ د مال غوښه دلته په 300 روپۍ اخلو یا په 350 روپۍ اخلو، د خوسي دا په 250 روپۍ اخلو. نو که چیرې د کوچانو سره مالداري نه وي، ممکن ته په 1000 افغانۍ باندې هم یو کیلو غوښه پیدا نه کړي. او که دې ته رشت ورکړو، ممکن اوس په 300 دا شاید په 200 وکړو. نو په دې اساس باندې مهمه ډېره ده چې د کوچانو سره باید کومک وشي، د کوچانو د مالدارۍ د رشت په باره کې کومک وشي، چې هم کوچي لپاره ګټه ده او هم ملي اقتصاد ته ګټه.
مننه رابو شو. بیا هم اقبال صاحب ته د مالسر ستونزه نه یوازې په سات میش چمتال کې، په خلم کې، په بلخ کې، په چارغوله کې، په مختلفو سیمو کې موجوده ده، او په ټوله کې خبرې وکړې، نه یوازې په بلخ کې، په نورو ولایتونو کې هم څکه تاسو د شورا غړی هم یا معلومات در تر شته د مالسر په اړه معلومات راکړي، ستونزه په اړه څومره حل شوي دي، څومره پرزا پاتې دي، او څومره تاسو هڅه کړې چې حل شي؟
څه هم مالسرونه خو پخوا د کوچیانو په لاس کې ډېرې مځکې وي، لکه فرض کړه په 44 سالۍ کې د سدمیر سیمو په زرهاو بلکې په لسهاو په لکهاو جربه ځمکې د کوچیانو په لاس کې وي. خو نن سبا کم کسان چې په بلخ کې یا په شمالي ټولو ولایتونو کې د کوچان حق شر دی چې اکثره یو قوم پورې تړلی دي، یعنی په سلو کې 90 یا 95% دا په یو قوم پورې تړلی دي چې هغه قوم ته اصلا ډېره پاملرنه نه کېږي، او هغه قوم چې 150 پلس کې دودل تېر حکومتو دي او ځمکې په لاس ورکړې وي، هغه ځمکې نن سبا نورو کسان ترې نه نیولې دي. او که دغه ځمکې په لکهاو یا په سلهاو جربه ځمکې وي، په زرهاو جربه ځمکې وي، نن هغه جریب ته راغلي دي.
او منظور لقام څخه څه دی؟ ځکه کوچانو کې دلته مختلف قومونه دي، هزاراګان دي، پښتانه دي، عرب دي، او مختلف توکمونه دي دلته. او اکثرا وایي کی چې د شمال کوچان ناقلین دي او راغلي د نور جنوبي ولایتونو دلته کله کله ځکه هم ورکړل شوی وي او وخت ترې غصبې وي دي. دا حقیقت لري نه لري؟
فکر کوم چې ما مخکې ته د اشاره وکړه چې په سلو کې 95% د کوچۍ قوم لقام څخه مې هدف پښتون ده، یعنی چې زیات پښتانه دي. کوم کسان چې پښتنو ډېر مځکې درلودلې، هغه نورو قومو ته نه غصب کړې، تینه ونیولې په نامه د فروژې، تینه ونیولې په نامه د قومي سهمو، تینه ونیولې په نامه د جهادي ټیکدارانو، تینه ونیولې. حتی ځینې کسان دا دوی ته د اشاره کوي چې دا زموږ د جهاد ثمره ده، دا په خپله کوچي ته فرض کړه 100 کاله 150 کاله پخوا ورکول شوی وه، د رسمي او قانوني حکومتو لخوا ورکول شوی وه. نن سبا هغه جهادي ټیکدارانو د خپل د جماعت جهاد د ثمرې په توګه هغه تینه ونیوله. نو همدغه لامل ده چې کوچانو خپل ځمکې تر ډېره پورې له لاسه ورکړي دي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې هغه ځمکې چې کوچان ته په لاس ورکړل شوی وي، او هغه نن سبا تینه خلکو زورواکو په زور تینه نیولې دي، نو غواړو چې دا بیرته کوچان ته په لاس باندې ورکړي. ځکه موږ دا ادعا کوو چې افغانستان په سلو کې 80 یا 85% سلنه کرنیز او مالداري مملکت ده. نو که چیرې زمونږ مالدار سره، زمونږ کوچي سره دغه مرستې ونیسي، څړځایونه په لاس باندې ورنیسي، نو دا څړځایونه تینه خلک غصب کړي، نو زمونږ د کوچانو مالداري ورسته بلې ورځې پورې کمیږي او دا له لاسه نه ځي. نو همدا وجه ده چې نن سبا زمونږ مالداري ته ډېره توجه پاملرنه نه ده سوې، چې له خارج نه فرض کړه پاکستان نه ګومېښ راځي، نورو ملکونه ځینې نورو وښې راځي، چاته ځینې علما ورباندې د حرام او د مشکوکو وښو ورباندې فتوا کوي. که چیرې زمونږ مالداري ته صحیح پاملرنه او توجه وشي، دا زمونږ کوچي سره او مالدارو سره کومک وشي، او دا څړځایونه بیرته په لاس ورکول شي، او دوی ته غلې دانې په لاس ورکول شي، نو فکر کوم چې زمونږ مالداري به په ملک کې ډېره وده وکړي. او که دا وده ونه کړي، نو لکه څنګه چې رئیس صاحب دې ته مخکې اشاره وکړه، کچیر از منگ مالداری وده و که او دا مالدار سره دا کچی سره امرست و کمکونه و سی خارجی محسات و سره کمکو که خپلا دولت و سره کمکو که فرض کردی را توجه پا که لازمه دا محلی دولت دا نو محلی دولت دا توجه نکی ورته یاو پا بلخ که نه بلکه پتول افغانستان که چه کم سرزایی نه دا کچان و دا مالدار و پلاس که و اغتی نه نیول سوی دی نو که دولت برت دیتا کچی تا پاملارن و که دا امرست و سره و که دیو تا کوهی و کنی دیو تا کنده و کنی او دا دیو پا غلی و دانه که و سره کمکو که فکر کم چه کوچه یا مالداری با دیر رشد کی
مننه اخبار صاحب مننه قصد صاحب ترازو طول خبری که جمع بندی که و طول ستونزه پا لندو که وای مثلا کمیسون چه دیر مهمی دی او پا کمونور موسائلو چه تاسو دولت تا وراندیز لاره محلی دولت تا مرکزی دولت تا هر وقتان چه لاره محکم خدمت
کوچان دا افغانستان یا مهم او امده قشر تشکلوی نو د دولت دا وظیفه ده چې د خپل وګړو د خپل اتباعو د پاره سهولتونه برابر کړي او د هغو د ژوند د شوال د پاره کار وکړي. دا د دولت وظیفه ده او راسو دې ته چې ملګرو چې څه خبرې وکړي دغه مشکلات حل غواړي او دا حل خو د دیرلس څوارلس کاله عملي بڼه نه ده پیدا کړې. نو که چیرې د اقتصاد ملک قوي کول غواړي دولت او د یو دولت په شکل باندې خپل اتباع پر ګران دي او د هغو د ژوند د ښېګڼو د آماده کولو دپاره وظیفه لري دا وظیفه باید سر ته ورسي او د یو دولت په شکل باندې راوزی او د خلکو د مشکلاتو د حل دپاره ځغاستی وکړي او موسسې راجذب کړي او بودیجه ورته پیدا کړي. نو د محلي ادارو هم دغه وظیفه ده خو متاسفانه چې نه محلي ادارې نه مرکزي دولت د کوچانو د اساسي مشکلاتو د حل دپاره عملي ګامونه تر اوسه نه دي اخیستي او کوچان ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ته ځانګړې شوې وه. په دې خپرونه کې مو د کوچي توکم په ستونزو خبرې وکړې چې د حل لارې هم دولت ته پیشنهاد شولې او تر څنګ یې ستونزې هم وویل شولې. نو هیله دا ده چې د ستونزې ژر تر ژره حل شي او دولت هم ورته پاملرنه ولري. تر بلې خپرونه چې یازه او یا هم زما نور همکاران له نورو ولایتونو څخه له تاسو سره یو ځای کېږو. پالام سپار خدای پامه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.